په افغانستان کې سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوي صدیق الله نصرت پرون چهارشنبې ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دو ورځو کې 3,000 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3,600 مجردان او پاتې 348 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو نویو رئیس له خپلې خاورې د افغان کډوالو سلوته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسېدو او په افغانستان کې د بېوزلۍ له اوج ته رسېدو وروسته شاوخوا 140,000 افغان ماشومان په پیسو ورکړل شوي دي. ورسپانې لیکلي د بېوزلۍ له کبله نه یوازې ډېر شمېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي، بلکې په کم عمر لسګونه زره ماشومان د پیسو په خاطر په لویانو واده شوي. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اعلان وکړ چې په روان جون میاشت کې شاوخوا 18 میلیونه افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر ډیوډ مارټینون د دې کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کړي چې خپل ملګري عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویل شوي، خو عبدالله له اتو میاشتې نظربندۍ وروسته د تیر سور په 10مه د خپلې کورنۍ لغړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. افغانستان ته د 90 میلیون ډالر نور پیسو پر رسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالر ته ورسېده. د افغانستان بانک ویندوی محمد صابر مومند پرون چهارشنبه به اختر خبری آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرسته 9,900,000 ډالر ته رسیږي. ښاغلی مومند دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل چې د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې مرسته وکړي. جرمنی د انفلاسیون د منفی پایلو د کمیدو، د تیلو د بیو د زیاتېدو، د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورت د ټکټ بیه ټیټه کړه. له دې پرېکړې سره سم د جرمني ټول وګړي په سږني دوبي کې د میاشتې د 9 یورو په ټکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. او وړاندې په خبرونه کې د دوه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې د نړیوال سازمان په شمول د ښځو د حقوقو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي.
موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او ونډو شاهدان پاتې شوي یو، خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وي چې اغېزمنه او ګټوره پایله نه لري.
په دې اړه مو د یوې ښځینه فعالې نظر اخیستی. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. پر رسنیو د طالبانو د حکومت د فشارونو په اړه مو د یوې رسنۍ له پخواني مسؤل سره خبرې کړې دي.
په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحنی تنګه شوې لکه اوس چې اوسني حکومت ورباندې راوستلې ده.
دا چې کله به د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته نړیوال و عادي الوتنو ته چمتو شي او آیا د اماراتو له یوې کمپنۍ سره د کابل په ګډون د 3 هوایي ډګرونو د ځمکنیو چارو په اړه شوي قرارداد سره سره د هوایي ډګرونو د نورو برخو په اړه له قطر او ترکیې سره خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د ملکي هوایي چلن له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې ده.
موږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستی دی که چیرې دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي پر هغه ټکو چې تر اوسه نه یې سره موافق شوي موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
دغه راز خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو ځانګړې خبرونې هم مه هېروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په شمول د ښځو د حقوقو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دوی د افغان ښځو وضعیت په نړۍ کې بې ساری بللی او ویلي دي چې په هیڅ هیواد کې ښځې د افغانستان په شان له حقوقو بې برخې شوي نه دي. تفصیل اسمت سروان اوروي.
د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو بیلابیلو ټولنو د ملګرو ملتو د بشری حقوقو په 500 غونډه کې د افغان شزو د بحران په اړه د فوري بحث غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د څار سازمان، د افغان شزو تعلیمي مرکز، د نړیوال عدالت مرکز، د زده کړو لپاره د افغانستان مرسته وکړي، ملال فند، د بخښنې نړیوال سازمان، د مشترک المنافع د بشری حقوقو طرح او یو شمېر نورو ټولنو دا غوښتنه په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا کړي او ویلي دي چې پر فوري بحث سربیره د افغان شزو بحران ته د ځواب ویلو لپاره د یو پریکړه لیک د ملاتړ غوښتنه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو د چارو مسؤلی هیدر بار د دې لیک په اړه ازادي رادیو ته وویل:
Human Rights Watch has today joined 24 other organizations.
د بشری حقوقو سازمان نن له 24 نورو ټولنو سره په ګډه یو لیک واستاوه. پکې وویل چې موږ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غواړو چې په خپل غونډه کې یو ناسته په افغانستان کې د شزو د حقوقو د وسنی بحران په اړه خبرو ته ځانګړی کړي. د تیر کال د اگست 15 چې طالبان واک ته رسیدلې دي، د ځوان په هر برخه
کې
د ښځو حقونه محدود کړي دي. هیدر بار د بشری حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو ویلي چې طالبان د بیان ازادي، د غونډو او تګ راتګ ازادي او نور حقونه له نجونو او ښځو اخیستي او اوس افغانستان په درسته نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو منع دي. د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو مدافع ټولنو ویلي په ورسته یو کې وضعیت لا خراب شوی، ځکه چې طالبانو امر کړی چې انجونی او شزی باید له سر تر پښو پورې پټې وي او له کور څخه یوازې د ضرورت په وخت ووځي. د بشری حقوقو ټولنې وایي نړیوالې څېړنې د شاهدانو څرګندونې او ویډیوي شواهد ښیي چې د شزو د حقوقو د دفاع کوونکو او نورو اعتراض کوونکو پر کورونو چاپې وهل کیږي، ګواښل کیږي، یرغمل کیږي او په جبري ډول بې ترکه کیږي. دوی همداراز وایي چې د اعتراض کوونکو پر ضد له برقي ډنډو او د کیمیاوي موادو له سپری کار اخیستل کیږي. د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو ملاتړو ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته پاستولې لیکي د افغان شزو ناوړه وضعیت ته په اشاره لیکلي چې دا د نن سبا په نړۍ کې د شزو د حقوقو په برخه کې تر ټولو جدي بحران دی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د ښځو د حقوقو څلور شتو ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه یوه ځانګړې غونډه جوړه کړي. دا ډول غونډه به د افغان ښځو د وضعیت پر بدلېدو څه اغېز ولري؟ عصمت سروان بیا هم پر همدې موضوع د ښځو د حقوقو له یوې فعالې خاطره صافۍ سره مرکه کړې ده. هغې په دې اړه په پیل کې داسې وویل:
پرته له شکه د ښځو بورانی وضعیت په اړه د بشری حقوقو سازمانونو غوښتنه پر ځای ده، خو دغه کومه ناسته چې دوی غوښتنه کړې ده چې ترسره شي، موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او ونډو شاهدان پاتې شوي یو. خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وې چې دغه غندنه هومره اغیزمنه او ګټوره پایله نه لري. خو د یوې غندنې ترکه چې به موږ تمه هم ترې ونه کړو چې د طالبانو غوندې ډله دې پر وضعیت محاکمه وي او وضعیت یې په خپل واک او کنټرول کې ولري او بیا یوه غندنه دې پر هغوی اغېز پرې باسي. خو که دغه فشارونه پر طالبانو په عملي توګه ترسره شي، پرته له شکه چې دا به اغېزمنه او ګټوره پایله ولري او هغسې چې وضعیت وس روان دی له هغه حالت به ووځي او ګواکې هغسې غوښتنه چې وس له امنیت شورا څخه شوې ده د بشري حقونو غوښتنه به پر ځای شي او تر یوې کچې به د ښځو وضعیت ښه والی ومومي او له دغه کړکېچن او بورانی وضعیت به بهر شي. خو ګټه یې هغه مهال ده چې فشارونه دې عملي وي، نه د غندنې تر کچې.
لکه څنګه چې تاسو وایست، طالبانو دا ډول غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، خو فکر نه کوئ چې دا هم یو ډول فشار دی چې بالاخره طالبان خپل دریځ بدل کړي؟
طالبانو تر اوسه د نړیوالو په تیره بیا د بشري حقوقو مدافع ټولنو هیڅ یو فشار ته غاړه نه دی ایښې او هیڅ یو خبره نه ده منلې. خو زه فکر کوم د بشري حقوقو د مدافع ټولنو فشارونه دومره اغیزه هم نشي لرلی، خو که نړیوال فشارونه پر دغې ډلې په عملي توګه رامنځته شي او دغه فشارونه دې سره د په نړیواله چوي پرته له شکه چې خپل اغیزه بلري او هغه څه ګټې چې یا هغه پایلې چې تمه ترې کېدای شي او تمه درلودای شي نړیواله ټولنه هغه به ترلاسه کاندي. خو زه فکر کوم چې مثبت ثواب د طالبانو هیڅ کله موږ نشو ترلاسه کولای، نه نړیواله ټولنه ترلاسه کولای شي. یوازې پر غندنو او پر ناستو او غوښتنو، ځکه چې په یو ډول طالبانو سره همکاري هم روانه ده، له طالبانو ملاتړ هم کیږي په غیر مستقیم ډول، خو یوازې ورته مشروعیت نه دی ورکړل شوی. زه فکر کوم یوازې دغه چې ترې مشروعیت اخیستل شوی دا به کومه ګټه ونه لري کله چې پر دغې ډلې په عملي توګه نړیواله ټولنه فشار رامنځته کړي او دغه فشارونه دې عملي وي او دغه ډله دې وځپل شي له بېلابېلو لارو. دا به خورا اغیزمنه وي او خورا به پر دغې ډلې اغیز پرې باسي.
د ښځو د حقونو افغان فعاله خاطره صافی وه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ. ازادي رادیو اورید سهار ته بجی او 12 دقیقې کیدونکې دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس چې د سیمې هیوادونو ته په سفر تللی، په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له باندنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ویس وروسته له دې تاجکستان ته لاړ چې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او مدني فعالانو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. تاجکستان هم د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو کوربه دی او ښایي ویس له هغوی سره هم وویني. نور تفصیل به له اسمت سروان وورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویس چې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او نورو افغانانو سره د کتنې لپاره تاجکستان ته تللی، د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. ویل کېږي چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې اوسي، خو تاجکستاني چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی ویس په دوشنبه کې دا کتنې وروسته لدی کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې په استانبول کې له یو شمېر جلا وطن افغانانو سره وکتل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په دې کتنو کې د لوی جرګې او له طالبانو سره د ګډ حکومت په اړه هم خبرې وشوې. خو په خپل ټام ویس ویلي چې په استانبول کې د افغانستان د مختلفو سیمو له مدني فعالانو، ژورنالیستانو، بانکوالو، پخوانیو والیانو، وزیرانو، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له غړیو او دولتي مامورینو سره ولیدل او له هغوی واوریدل چې جګړه د افغانانو لپاره ګټوره نه ده. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبريال کیام مرز اتاوي د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له باندنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره ولیدل. اتا د رسمي سرچینو په قول د دوړو خو د خبرو په باب وویل،
در ملاقات اساساً وضع در افغانستان مبارزه علیه تروریسم بین
المللی پدې کتنې کې د افغانستان د حالات او د نړیوال تروریسم او افراطیت پر ضد د مبارزه په باب خبري وسوې.
تاجکستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان له لوري خپل خاورې ته د سختري زید او شټول درکه ډیر اندیشمن دی. دا اندیشته وروسته لدی لا ورته ډیر شو چی داعش دلی د افغانستان له خاورې تاجکستان ته څو توغندي ووښتل. افغانستان او تاجکستان په خپل منځ کې 1400 کیلومتر پول لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او توماس ویس د افغانستان او تاجکستان د پولو د ساتنې او ټینګښت لپاره د امریکا او تاجکستان د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا او د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر رسیدو ټینګار وکاوه.
ملګرو ملتونو له طالب چارواکو وغوښتل چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي. هر څه موده وروسته خبریالان نیول کېږي، وهل کېږي او ګواښل کېږي. اسمت سروان د کابل پریس لپاره خوانی مسول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده. خاغلی تسل په پیل کې وویل
لبعد مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اوه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبریالانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبریالان وهل کېږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کېږي او د هغوی خبرونه څارل کېږي او هغوی ته حتی خبري نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې به په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسني حکومت ون باندې راوستلې ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مو غوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبریالان آزاد پرېږدي، هغه خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. که څه هم لویه کتله خبریالان له افغانستان څخه وتلي دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وعده کړې وه هغه اوس نشته، کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خفه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسې هم اشاره وکړه تر زرو ډیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي، کابو نیمایي رسنۍ بندې شوي، د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی پخپله د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد واقب لري افغانستان ته خپل دغه شلکلن مزل ته چې مختر دی هدا پوری کړای وو اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنا ده چې طالبان خپل په لوی لاس باندې خپل پښې په تبر وهي، ځکه د خبریالانو په بندي کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاس ته نه راوړي، یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدی ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږي. او کدی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي د خبریالان بندیانوي، ما غوی ته وایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق پرېږدي چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا به ستونزه جوړه کړي، خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربې خاوندان نه دي، تجربه نه لري، او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي، ځکه د خبریال یا د یوه نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کیږي. دوی په ځای د دې چې د نیوز ایډیټر ته ووایي چې ورور دا خبر نه دي سم که، دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي، چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان یې ترسره کوي.
د کابل پریس پخوانی مسول عزیز احمد تسلو چې پر رسنیو د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په اړه یې خپل نظر سره شریکاوه. یو شمېر افغانانو پرون په البانیا کې په دې خطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت له البانیا څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له وخته رسېدو وروسته البانیا ته وړل شوي دي.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومترۍ کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لېږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي آزادي راډیو ته وویل
زموږ د نن ورځې مظاهره د اته میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسانی موږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې موږ دلته بالکل بے سرنوشت یو. بنان موږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له دې تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
دا اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول او د دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر شول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل، د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي، هیواد یې لږ تر لږه د یو کال لپاره سرپناه ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډېږي، حاضره ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې دې هیواد ته نسوه ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې د طالبانو د حکومت د ملکي هوایي چلند چارو چارواکي وایي د کابل په ګډون یو شمېر نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلېدو ته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مند چې تر یوې یا دو میاشتو پورې به د کابل د هوایي ډګر ته بیرته د هغو نړیوالو شرکتونو عادي الوتنې پیل شي چې د تیر کال د اګست له 15 مخکې چې کله طالبان واک ته ورسېدل د هوایي ډګر ته الوتنې کولې. په دې اړه مې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د ملکي هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلې چې هغه قرارداد چې تاسو په دې وروستیو کې د اماراتو له یوې کمپنۍ سره لاسلیک کړی، دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي؟
دا قرارداد چې موږ امضا کوي د ځمکني خدماتو په حق له د الوتکو دپاره چې په انګریزي ورته ګراوند هانډلنګ سرویسز وایي، دا به کله چې الوتکه په کابل ایرپورټ کې یا هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي، درېدو ته د ترمینل په یو مخصوص ساحه کې درېږي، دغه نه مجبور چې مسافر کوز سي او زینه ورته راوړل سي او بیا کارګو یا د مسافرینو بګیج او بکسونه کوز سي. همدارقم تیاری وروسته دې صفا کېده ته ضرورت لري، داخل د تیاری پاکاري کېږي، تشنابونه پاکېږي، که هوا یخ وي سړه وي یخ بندي وي واوره وي، د تیاری ټول بهرنۍ ساحه د واورې او د یخ نه پاکېږي، بیا الوتنې ته چمتو کېږي چې بیا وروسته بیا ورته مسافر انتقالېږي یا د موټرو په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د هغوی لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې باریږي. بعد هغه الوتکه شاته پورې وهل کېږي تر څو چې لیکې ته برابر شي او بیا انجنونه چالان شي او بیا الوتکه د انجن په ذریعه حرکت کوي. دغه ټولې چارې جمع د بعضي خدماتو چې د مسافرینو ټکټونه چک کېږي، هغوی ته بورډنګ پاس توزیع کېږي، د هر الوتکې د پاره مانیفیست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبېږي، او د کارګو د هغه ځای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبېږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دې خدماتو پورې اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنۍ د کاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنۍ ده د دې کمپنۍ په ذریعه ترسره کیږي.
دا خو د ځمکې هغه خدماتو چې دغه کمپنۍ سرته رسوي، نور خدمات کنټرول، رادار ده، د الوتکې د کیناستو پورته کېدو ده، آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډېره د قطر او ترکیې کمپنیو یا دې هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چاري دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور د دوی هغه هڅې منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نه کوي، او که ډېرې نورې برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نورې برخې پاتې دي، لکه تاسو چې مخکې وویل یو ډېر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنا چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي د هغوی امنیت، او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي د هغه امنیت تو تلاشی و چک د مسؤلیتي لحاظ او د امنیتي لحاظ، دا ټول بیا د بلې کمپنۍ په ذریعه شاید ترسره شي چې دغه ته د هوانوردي خدمات وایي، او په دې حکله د ایکاو د اصولو یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د اولسمې زمیمې په نامه انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول ترسره شي، او دې لپاره لازمه ماشینري په کار ده، مخصوص سکرینونه چې دغه مسافرین تیریږي سکرینینګ کیږي، او د لګیج د پاره هم دا رقم، او د ټول سیستمو د پاره د میدان د څو چک پاینټ درې یا څلور ځای چې د مسافرینو چک او تلاشي کیږي تر څو چې الوتکې ته پورته کیږي.
آیا له مسلکي پلوه دا ټول د هوایی چلند له خدماتو سره تړلې دي چې باید مسلکي کسان وي چې امنیت خوندي کړي، او که دلته خبره د ځواکونو د ځای پر ځای کېده هم کېدله؟ داسې راپورونه موږ درلودل چې قطر او ترکیه غواړي چې کچېره دغه د مدې
مدیریت چاری خدمتونه دوی اخلینو خپل زوک به هم التزای پزای کوي. آیا هدف د زوکونو داو کده امنیتی کسانو یا د هغه مستقی کسانو؟
د ترکیه او د قطر په ټولو مذاکراتو کې په 15 پړاو کې ما شخصا په خپل ګډون درلودي. قطعا د نظامی قوتونو ځای پر ځای کول د کابل یا په نورو هوایي ډګرونو کې موضوع نه ده مطرح شوی. فقط د مخ کې چې ما درته عرض وکړم د هوانوردی د امنیت مسله وه چې پر دې باندې موږ د دوی سره بحثونه درلودل، ولی شرایط د هغوی تفاوت درلودی د نورو ملکو سره یا زموږ د شرایطو سره. ځینې ټکي وي چې توافق ته نه سره رسېدلو. او
کولای شي چې راته ووایي چې اختلاف په څه کې دی؟ مثلا تاسو څه غوښتل او دوی څه غواړي؟
موږ شرایط زموږ په بل رقم وو او د قیمت یعنی نوعیت د قرارداد په مشارکت ډول قرارداد ټول دوی ترسره کوي. یا بی او ټی سیستم چې ورته وایي بیلډ اپریټ ان ټراست ترانسفر وبخشي، او پی 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 یعنی هغه مشارکت عامه یا د تدارکات قرارداد. دا انواع د قرارداد دي چې په بین المللي سیستمو کې دا مرواج دي. خو کوم شی چې موږ غوښتي او کوم شی چې دوی غوښتي زموږ شرایط لسته تفاوت درلودي. فعلاً د پاره د افغانستان اوضاع او د افغانستان د ډګرونو وضعیت دې ته چمتونه په کوم شرایطو چې دوی غوښتل.
یعنی بیا هم د قطر او د ترکیه سره په دې برخه کې خبرې ستاسو روانې دي؟
بالکل بالکل، زموږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستی دی. موږ اوسم که چیرې دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي پر هغه ټکو چې تر اوسه نه یې سره موافق شوي، موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
تاسو مخکې ویلو چې کله امریکایي ځواکونه یا نور نړیوال ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل، ډیر هغه څراغونه یا نور د الوتکې د ښکته کېدو پورته کېدو نور دستګاوې رادار د له منځه وړي وو. آیا ټول هغه وسایل چې ویجاړ شوي وو په هوایي ډګر کې کابل هوایي ډګر کې بیرته رغول شوي؟
بله بله، الحمدلله تقریبا 90% هغه وسایل چې د منځ تللي وو، لکه تاسو چې مخکې وویل، حتی د رانوی په مخ باندې د څراغونه، د رادارو سیستم، د الوتکو د راهنمایي سیستمونه یا د نشست رادار چې ورته وایي رادار اپروچ، آی ایل ایس سیستم، د وی او آر سیستم، دا هغه سیستمونه دي چې ډیر قیمتي دي او هر یو یې د لسهاو میلیونو ډالرو نه زیات ارزښت لري. دا ټول قسمن تخریب شوي وو او د بعضو څخه کمپیوټري میموري ایستل شوي وو، هغه دوی د ځان سره وړي وو. یو میاشت یو نیمه میاشت د سخت تلاش نه د افغان د مسلکي کسانو په ذریعه او د قطر په حمایه او د امارات متحده عربي په کومک بعضې د دې پروژات د بیرون نه راوړل شوه، بعضې همدلته ترمیم شوه د انجینرانو په واسطه. اوس الحمدلله 90% دغه وسایل ټول دوباره فعالیت ته آماده شوي دي. حتی د رنوی د څراغونو سیستم تقریبا د دوو میاشتو ستړیا او کار نه وروسته اوس انشاءالله چې آماده دي د شپې د الوتلو دپاره.
یو بله موضوع چې مطرح کېږي د افغانستان د هوایي قلمرو د کنټرول موضوع ده. آیا د دې لپاره رادار سیستم بیرته فعال شوی په افغانستان کې او کنټرول خپله د افغانستان د فعلي حکومت په غاړه دی یا د هوایي چلند ادارې؟
بله بله، د افغانستان هوایي حریم اوس هم د افغانانو په ذریعه کنټرولېږي، ولی د کنټرول دپاره رادار حتمي نه دی. یعنی موږ د الوتکو د راهنمایي دپاره رادار یو بصري وسیله ده چې الوتکې په بصري توګه د سکرین په مخ باندې ویني. په خوانیو حکومتو کې هم رادارونه موجود نه و، ولی د افغانستان فضا هیڅ وخت د الوتکو په مخ نه ده تړل شوی. فضا کنټرولېدله، کنټرول بیا د مخابرې د لارې کېدی، رادیو کمیونیکیشن په ذریعه. نو اوس هم موږ په هغه حالت کې یو رادار د کابل په میدان کې فعال دی، ځینې درې رادار نور نوی نصب شوي چې هغوی ته هم امیدوار دي چې ډېر ژر به یو په هرات کې نصب شوی دی، یو په مزار شریف کې، یو هم په کابل کې، چې هغه به هم ډېر ژر فعال کړو د همغه تالیس د کمپنۍ په کومک باندې. او یو رادار په قندهار کې دی چې ډېر جزیر او غنیاتو تخنیکي مسایلو ته ضرورت لري، هغه به انشاءالله فعال شي. یو رادار په بګرام کې دی چې هغه فعلاً د تخنیکي پرسونل د کمبود د وجې استفاده نه ځینې کوو، ولی رادار فعال دی. نو دغه هغه چارې دي چې ورو ورو زموږ په مخ کې دي چې د دې کمپنیانو په کومک به دا ورغول شي.
کولای شي راته ووایي چې کله به د افغانستان هوایي ډګرونو ته په تېره بیا کابل نړیوال هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې په عادي توګه پیلېږي؟
زه امیدوار یم چې ډېر ژر، په ظرف د یوه نیمه میاشت اعظمي تر دوو میاشتو پورې، به د کابل نړیوال هوایي ډګر ډېرې هغه پخوانۍ مشهورې کمپنیانې لکه ایر انډیا، ترکیش ایرلاین، امارات، فلای دوبای او داسې نورې کمپنیانې، پی آی ای، دا به ټول خپل پروازونه شروع کړي. دا اوس هم نړیوالې الوتنې موږ د ماهان او د تابان کمپنیانې د ایران د هېواد نه لرو تګ راتګ کوي. همدا څنګه د قطر د هیواد نه ځینې کومکي مرستې را رسیږي، د دوبای نه ځینې کومکي کارګو الوتکې چې د ملل متحد کومکي مواد افغانستان ته رسوي، د الوتنې کیږي او میدان آماده دی، هیڅ نو مشکل د میدان په اپریشن کې نشته. د کامیر او د اریانا افغان هوایی شرکتونه خپل نړیوالې الوتنې د کابل نه دوبۍ ته، د کابل نه استانبول ته، د کابل نه انقرې ته، د کابل نه جدې ته، د کابل نه تاشکند ته، د کابل نه کویت ته، په دغه استقامتو د اوس د ټولې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي او هیڅ نو مشکل د اپریشن کې تر اوسه نه دی راغلی. بعضې قسمتو کې به طبیعي ده چې ځینې د پرسونل کمبوتی احساسو او یا د ځینې